انسان هم شده می تواند.
د مخام او بجه شوی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، تر اتو بجو د آزادۍ راډیو دا یو سات خپرونه ده. تر شنه آسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې ده چې اسمت څاروان په دې خپرونه کې ستاسو کوربه دی. د خپرونې موضوع دا ده چې د ښځو په اړه نړیوال کنفرانسونه په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو له وضعیت سره څومره مرسته کولی شي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د جرمني د نړیوالې همکارۍ ادارې جی آی زی څلور کارکوونکي د طالبانو په بند کې له څه کم یو کال تیرولو وروسته خوشي شوي دي. د جرمني ویلټ ایم سونتاګ ورځپاڼې نن د نړیوالو امنیتي سرچینو په حواله د دې کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د بیان د ازادي کور وایي چې د افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون د خبرونو د ګډوډولو لپاره د طالبانو لخوا د پرزیتونو د خبرېدو لپاره وندې خنه لري. د سازمان په یو بیان کې ویلي چې پر رسنیو هر راس فشار د افغانستان له قوانینو سرغړونه ده. د افغانستان میاشتې ټولنه چې طالبان اداره کوي وایي په تیر یو کال کې د زړه په سوري د اخته 212 ماشومانو درملنه شوې. د دې ټولنې مسؤلانو نن د خپلو یو کلنو لاستراوډنو د تشریح په پروګرام کې ویل چې زیات ماشومان د درمنل لپاره جرمني ته لیږل کیږي او د جرمني د سولې د کلی د بنسټ په همکارۍ درملنه کیږي. د ایران دولتي خبري اجنس ایرنانن راپور ورکړ چې د دې هواد اکتشافي سټلایټ چې د ایران سپاهي پاسداران فضایي څنګه جوړ کړی دی د ځمکې مدار ته ولیږه. راپور وایي چې د چمران یو پنوم سټلایټ 80 کیلوګرامه وزن لري او د رومانیا په ختیځ کې بیګا د سخت سیلابونو په نتیجه کې څلور کسان مړه او سلګونه نور سیمو ته د لیکت په تمه دي. په مولداویا، چک جمهوریت او پولند کې هم د سخت سیلابونو خبر ورکړل شوی.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د طالبانو له لوري د افغان ښځو خلاف د محدودیتونو له زیاتېدو او د نویو قوانینو له اعلانېدو سره په نړۍ کې د افغان ښځو بد وضعیت ته په نسبي ډول پام زیات شوی دی. تیرونه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په 15 غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د تعقیب لپاره د یوې هر اړخیزې حل لارې غوښتنه وشوه. د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکال ټراک د بشري حقوقو وضعیت ته اشاره وویل چې د افغانستان د خلکو بشري حقوقونه له لسیزو راهیسې د مختلفو اړخونو او همداراز کلتور قربانی شوی دی. خو د پرشزو د طالبانو بندیزونه بی ساری ظالمانه او سیستماتیک جنسیتی ظلمونه وبلل. په همدې منځ کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانې هم قراری نه دي کښېنستي او هلې ځلې ډېرې کړې دي. دوی نه یوازې په جنیوا کې د بشري حقونو په شورا کې خپل ږغ اوچت کړ، بلکې تازه په البانیا کې یوه لویه غونډه جوړه کړه. د البانیا په غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شول چې پر ښځو د طالبانو له لوري د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو لپاره دي پر دې ډلې فشار ډېر کړي. د دې غونډې په پای کې دوی یو پریکړه لیک صادر کړل او په هغه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره اړیکې عادي نه کړي، څو هغوی مجبوره شي د ښځو خلاف له سختو قوانینو لاس واخلي. په دې خبرونه کې به زموږ تمرکز په دې وي چې دا ډول غونډې څومره اغیز لرلی شي او آیا د طالبانو د سخت دریزو پالیسیو مخالفو افغان فعالانو یو ګډ پلیټفارم جوړولی شي چې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته واړوي او له دې طریقه پر طالبانو هومره فشار راوړي چې هغوی له خپلو افراطي پالیسیو لاس اخیستو ته اړ باسي. زموږ د دې خپرونې میلمانه در پیژنم او تمه ده چې تاسو اوریدونکي به هم د خپرونې په ترڅ کې له موږ سره تماس ونیسئ او نظر به څرګند کړئ او یا زموږ له درنو میلمنو څخه به پوښتنې وکړئ. زموږ میلمانه او میلمنې دي د ښځو د حقونو فعاله خاطره امرخیل، افغان ژورنالیسته هیله شمس، د ښځو د حقونو فعاله نظیفه جلالی او همدارس په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران. میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی محترمه عمر خیل، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. ما اشاره وکړه چې په وروستیو کې ځینې کانفرنسونه جوړ شول د افغان ښځو، موضوع پکې مطرح شوه، هغه محدودیتونه چې طالبانو ورځ په ورځ زیات کړي دي هغو ته توجه وشوه او وغندل شول. دا ډول غونډې څه فکر کوي چې څه تاثیر لري؟ آیا د افغان ښځو خلاف چې کوم محدودیتونه دي د هغو له کمولو سره به څه نا څه مرسته وکړي؟
سلامونه سلوان صاحب تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته، هیله لرم چې ټول خوښ او روغ اوسي. البته تاسو تاسو پوښتنه ته بل د البانیا غونډې ته همچنان اول نه کولی شي مثلا دا ډول غونډې زیات تاثیرات ولري، که چیرې ونه شي کولی سلسله نه د ښځو مشکلات حل کړي، ولې تر یو حده پورې کولی شي د افغان ښځو آواز اوچت کړي او د افغان ښځو ستونزې ناخوالې نړیوالو ته ورسوي، نړیوالو ټولنې ته ورسوي. او همیشه په بهر کې همدا ټولې میشتې ښځې دي چې دوی همیشه د افغان ښځو آوازونه اوچت کړي دي او تر نورو پورې رسولي دي، ځکه په تاسو په افغانستان کې موږ ته ټول ته وضعیت معلوم ده بیرن په افغانستان کې نه په خځو باندې یو سره شرایط وزر شوی دي. هغوی هڅه نه شي کولای چې خپل اواز وچت، یعنی په لوړ اواز باندې خبرې وکړي، څه بیا هغوی لار چې یعنی خپل حق وغواړي. نو دا ډول ستونزې یعنی زیات تاثیرات لري، زیاتې ممکنه زیاتې مثبتې پایلې ولري، ځکه چې دوی همیشه د هغوی اواز وچتوي. که چیرې د کومې بهر کې میشتې ښځې دي دوی د افغان ښځو غوږ ونیسي د هغوی اواز وچت نه کېږي، د نړیوالو له پامه هم چلند وردي. نو همدغه افغانې ښځې دي چې تر اوسه پورې البته افغان ښځې د نړیوال پام نه دي غورځېدلې او د هغوی اواز یې مشه غوته رسولی.
ډېره مننه محترم عمر خیل. محترمه جلالی هم له سټوډیو سره وصل ده. تاسو ته مرکلی وایم. تاسو په خپل دی البانیا په غونډه کې ګډون درلود، که لومړی د دې غونډې په اړه زموږ اوریدونکو ته وایس هغه څه چې تاسو تمه درلوده هغه څه غونډه وه، یعنی فکر کوئ چې د افغان ښځو ژغ نړیوالو واورید؟
سلامونه اونې کې هلی تاسو ته قدرمن خويندو ته چې نن په دې خبرونه کې زموږ سره دی او نور ملمانه کچيري دورونو څخه یو ته هم خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ګوري په دغه ناس ته سربیره مخکې لدینه چې زه دې ناس ته ورسمه په جنیوا کې د بشري حقوقو کونسل کې چې کوم جلسه و پدې کې مې هم ګډون کړی وو او پدې کې مو هم تر خپل اندازې پوري څه چیز موږ په واس باندې وو، یو ډیر باجوزیات راپور مو جوړ کړی وو په ډیر زحمت باندې هغه مو وړاندې کړل چې د افغان میرمنو د ژغ اوریدلو په خاطر باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض د بحران د جلوګيري او کنټرول په خاطر باندې نړیوال باید دې ته توجه وکړي او هغه غیر مسؤلانه اقدامات چې دوی تر دا اوسه پوری کړی دي خو په سیستماتیک شکل باندې بیرته په یو نه هو باندې دوی طالبانو ته تریبیون برابر کړی دي، دوی طالبانو ته لار برابر کړی ده، دوی د طالبانو اکثریت خواسته منلې دي. او زه فکر کوم شخصا زما په نظر باندې چې طالبانو ته دوی د جرأت ورکړی دي چې هر ورځ یو نوې محدودیت په افغانو میرمنو خواندو باندې وازه کی. را بسم د البانیا کانفرنس ته البته زه مخکې له دې نه چې زه ولاړه سم ډیره زړه مې نشه کولی په دې خاطر باندې چې ما ویل اوس هلته چې موږ ولاړ سو د یو سلو شل څخه تر یو سلو څلوېښت میرمنې دي او د مختلفو اقشارو څخه راغلي دي او په دې کې ځینې داسې خویندې شته چې طبیعي خبره ده چې یا به د سیاسیونو سره مشکل لري، ګر چې زه خپله سیاستمداره نه یم، زه د بشري حقونو د مدافع په حیث باندې کار کوم او هلته چې زه ولاړم خپل هغه سری کرښې مې درلودلې ځینې څه چیز ما ذهن ورته مخشوش او ما داسې فکر کول چې شاید موږ لا اقل یو هغه نتیجه چې په خپل مابینس کې غواړو نتیجې ته ورسیږو شاید دا زموږ لپاره ډیر مشکل وي، ځکه په دغه درې کلونو کې نه یوازې دا چې بلکې د طالبانو سره په مذاکراتو کې ما اشتراک کړی و، د نارینه او ښځینه مذاکراتو کې ما اشتراک کړی و، لیکن د دې غونډې یو کوچنی توپیر دا و او ډیر مثبت پوینټ یې، زه نه وایم چې په یو ورځ کې به دا غونډه نتیجه ورکړي یا به نړیوال راسي سم د لاسه به د افغانستان د ښځو ژغ واوري، ځکه زه په نړیوالو باندې باور نه لرم. ما خپل باور په دوی باندې ځکه د لاسه ورکړی دی چې دوی په دغه درې کلونو کې لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړله د افغانستان د میرمنو د افغانستان د خلکو په افغانستان کې هر بدبختي چې ده نن سیدی چې افغانان په خپل حساب باندې دی مقصر دی لیکن هغه اکثریت قصور دو دوی دی او زمینه سازی کوي دی مسالې ته وغه هم په ډیر ډیپلوماسي شکل باندې په ډیر سیستماتیک شکل باندې د سیاستونو څخه په کار اخستنې باندې په هر حال چې د موضوع څخه لیرې نوسو نو تر ټولو شو پوینټ دا و چې هغه میرمنې چې ګیلې درلودلې هغه وکولای شوی چې د سیاسيونو سره دغه ګیلې په مخامخ شریکی کی مثلا دغه خبرې وسولې په تیرو باندې خبرې وسولې په اشتباهاتو باندې خبرې وسولې دا چې در په راتلونکي کې د دوی سری کرشي څه دي په دغه باندې خبرې وسولې چې دا واقعا زما لپاره هم من حیث دی او افغان انجلی ډیره مهمه و چې دا سنی یو ځل بیا د افغانستان میرمنې د هغه سیاستونو قربانی سي چې لکه په تیر نظام کې چې هم قربانی سول یعنی د میرمنو مشکل په افغانستان کې یوازې د دغه درې کلونو دوره نه ده بلکې حتی په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې میرمنې مشکلاتو سره د بشري حقوقو د نقص سره په مستقیم شکل باندې مخامخ ولي نو یو هغه مثبت پوینت چې واقعا زور باندې قانیسوم هغه د دې چې واقعا کچیر میرمنې وغوړي لکه څنګه چې پدنه په افغانستان کې د اعتراضات وکړله دوی ک وغوړي کولای شي چې یو اجماع ته ورسي چې په نارینه باندې واقعا ما دا باور نه درلودي ځکه د دوی سره په هر مذاکره کې چې ما اشتراک کړی دی دغه یو حداقل یو کوچنی نتیجه مو ځینې ونه لیدله لیکن په دې غونډه کې زه دغه نتیجې ته ورسیدم چې لا اقل که افغانستان میرمنې وغوړي دغه مختلف اقشارو څخه د رسنیو څخه میرمنې راغلي وي بشری حقوقو مدافعان وو د اعتراض کوونکو جنبشونو څخه میرمنې ولې مثلا د سیاست مدارانو څخه د تیرو سیاسيونو څخه میرمنې ولې د افغانستان د دنن څخه میرمنې راغلي ولې د ایران او پاکستان څخه میرمنې راغلي ولې نو دغه خپل د دې نمائندګي کې یو اجماع وسی حتما میرمنې کولای سي یو اجماع ته ورسیږي او یو بل مهمه موضوع چې زه غواړم ورته اشاره وکم په افغانستان کې ټوپک سالارانو خپل امتحان ورکړله طالبانو خپل امتحان ورکړله په تیرو شلو کلونو کې چې د جمهوریت نظام کې هم مرد سالاري سیستم په اداري او دولتي اداراتو کې و متاسفانه غوي هم خپل چانس و ازمویل خپل امتحان ورکړي دوس لپاره زه فکر کوم دغه یو ښه فرصت دی یوازنی کس چې د افغانستان لپاره کولای سي دی یو ښه تغییر راولي یو ښه بدیل دی جوړ کی ځکه د افغانستان میرمنې سهار له هازه الحمدلله چې جوړ سي وي دی آماده سي وي دي
ډیره مننه بیا به هم نوبت درکو سلامت اوسئ کوربدان ور به شو اغلی شمس ته هله شمس تاسو ته مرکلی وایم تاسو د اړول غونډو ته څومره امیدوار یاست دته په پام چې په دا ډول غونډو کې ځینې وای چې یوازې هغه میرمنې برخه اخلي چې له هیواد بهر دی او د طالبانو له محدودیتونو سره مخامخ نه دي
ډیر زیات مننه د هر څه مخ کې خپل سلامونه نیکې تاسو ته او ټول محترم ولیدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم هیله ټول روغ جوړ خوشاله اوسئ
سلامت اوسئ
دا چې موږ تاسو پوهیږو کانفرنسونه نیول یا دا ډول د ښځو راټولېدل د افغانستان د ښځو دغه مشکلاتو بیانول کوي یعنی د ښځو هغه مشکلات چې دي د ښځو دغه غږ پورته کوي چې دغه د افغانستان په ښځو باندې یعنی د هغوی باندې مثبت تاثیر لري ځکه کولی شي چې یو داسې یو څوک لري چې هغوی غږ پورته کړي موږ ګورو چې په افغانستان کې که چیرې موږ هر څومره خپل غږ پورته کړو بیا هم هغه زموږ غږ نه اورېدل کېږي مثلا په دا درې کاله کې چې نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي په دغه درې کالو کې موږ څومره غږونه پورته کړو چې دغه نجونو دروازې باید د دوی پر مخ د تعلیم دروازې پرانیستل شي خو دا خبره ونه منل شوه وروسته د هغې څخه دا چې موږ ګورو چې بیا هم د امر بالمعروف څخه د او بل امر هم یعنی راغلی ده چې دا ښځې نه شي کولی هان د هغې غږ هم پورته شي که هغه تلاوت په برخه کې که د نعت په برخه کې که چېرې موږ اسلام ته رڼا واچو نو په اسلام کې هم داسې نه شي راغلی چې ښځه باید په کور کې قید مو کینو او هغه باندې دروازه به قلفی نو بیخي به ښځه د کور څخه نه راوځي نو وروسته د هغې څخه دغه ډول کنفرانسونه نیول په د ښځو راټولېدل د هغوی د ښځو د غږ پورته کول د افغانستان ښځو باندې مثبت تاثیر لري ځکه په دغه کنفرانسونو کې د هغوی په مشکلاتو باندې بحث کېږي داسې تعلیمي مشکلات موږ لرو همدارنګه په بېلابېلو برخو کې موږ د دندو په برخه کې مشکلات لرو چې په ښځو باندې د دندو اجازه هم نه ورکول کېږي ښځې د څومره زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي همدارنګه هلته کېږي چې د هغوی په کنفرانسونو کې د دوی مشکلات بیان شي موږ او تاسو ګورو چې خوځو ته د دندو اجازه نه ورکول کیږي. موږ داسې خځې لرو چې هغوی خاوند نه لري، سرپرست نه لري په کور کې، او د ډېرو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. نو په دغه ډول کنفرانسونو کې مثبتې خبرې کېدل او انشاءالله چې یو ښه پایل ته رسېدل، دا به د افغانستان په ښځو باندې یو مثبت تاثیر ولري، تر څو دوی هم وشي کولی هر هغه څه چې دوی حق دي هغه حق لاسته راوړي.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان. زموږ بل میلمه پخوانی ډیپلومات امیر ګراند، ګراند صاحب تاسو ته ارکلای وایم. وای چې طالبان ډیر ستونزې لري چې لکبل نړیوال نه غواړي د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، تعامل ورسره وکړي، اړیکې ورسره ټینګې کړي، اما تر ټولو لوی ضعف نقطه همدا د ښځو مسله ده چې د نړیوالو پام ډیر ځان ته اړوي. او نن سبا په نړۍ کې ښځې قدرتمنې دي، په اکثر اروپایي او امریکایي هیوادونو کې قدرت په لاس کې لري، او دغه مسله ځینې وایي چې تر ټولو هغه سی یو برخه ده د طالبانو چې په دوی باندې کېدای شي نړیوال فشار راوړي، یا افغانان کولی شي له دې طریقه د طالبانو حکومت اړ باسي چې نه یوازې د ښځو په برخه کې بلکې په ټولو برخو کې بشري حقونو ته توجه وکړي. تاسو څه فکر کوئ؟
ډېر مننه څاروان صاحب، اجازه راکړي اول تاسو ته د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، او همدارنګه د خوندو ته چې په همدغه مهم باس کې ګډون لري، سلامونه او احترامات وړاندې کړم. زه په دې نظر یم چې رښتیا هم طالبان څه باندې درې کاله دغه سی یو واکمنی په مخ بیایي چې ورستر بلې هغلته په شجو باندې فشار دی، د شجو حقونه نقص کوي، او همدارنګه شجو په سیستماتیک ډول باندې په کور کې کینوي او هغه تر فشار لاندې دي. وس د مثال په توګه باندې همدغه نوی فرمان چې د ملاحبت الله لخوا امضا شوی دی، یاندا څلور فصل لري، دغه ته په کتو سره وګورئ، دوی وایي چې د ښځې ټول بدن عورت یا حتی اواز محرم دی. او بلې خوا په هنتونونه تعلیمي دروازې، د کار دفترونه او دغه سي نور فشارونه په ښځو باندې دغه یو زر نوی ورځې کیږي یا څومره ورځې کیږي، دغه ګوري په ښځو باندې سخت ظلم دی. دا یو استبداد دی، یو دینی استبداد دی چې د طالبانایزیشن په لور باندې د افغانستان په ټولنه کې متاسفانه دوی روا ساتلی دی. دا د افغانستان په داخل کې ښځې چې د افغانستان د نفوس له نیمایي څخه زیاته برخه جوړوي، او همدارنګه نور نارینه او ځوانان، دا په هیڅ صورت سره له طالبانو سره نشي منلای، او دا واکمنۍ به په دغه ډول باندې ادامه هم پیدا نه کړي. او همدارنګه په خارج کې هم هغه د ملګری ملتونو د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه، حقوقي بنسټونه، دغه سي مدني بنسټونه، او لبل خو امستي انټرنیشنل په دغه سي قوانینو باندې انتقادونه کړي دي. دا یو ظلم دی. لبل خو وګوریا په همدغه فرمان باندې د هرات یو د مدرسې یو عالم طالبانو ته چیلنج ورکو، وای راشي آزاد ډیبیټ بسره وکړو، مناظره بسره وکړو، چې د تاسو دغه فرمان او د تاسو دغه حکم چې شذ حق نه لري تعلیم وکړي، یا شذ لکار څخه محروم شي، یا شذ باندې داسې ظلم وشي، او یا د دې وجود او आवाज محرم وګنل شي، دا د اسلام مخالف کار دی. همدغه شي شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ د معدن او صنایع په خوانی وزیر ولو، هغه د پکتیا په پوهنتون کې دغه وینا ما واورېدل، ویلې وای په شذ باندې تعلیم کول داسې فرض دی لکه د ماسپښین لمونځ چې فرض دی. دغه سیدا سید عباس ستانکزای وایي، همدغه سی نور وایي، حتی سراج الدین حقانی دغه سی خبرې کوي.
بله،
نو دلته دغه حلقه سی د طالبانو د اکستریمیست یا ډیره تندلاره حلقه ده، او دا ډیر د پاکستان د استخباراتي کړیو او د مدرسو تر تحصیل لاندې دي حقوق دغه هڅه کوي پښتو باندې په افغانستان کې ظلم وکړي په سیستماتیک ډول باندې فشار پیراوړي او د دوی بل فرمان نشته شته چې هغه څوکړي او شته دي دغه سي محروم شي ځوانان له دغه هیواد څخه فرار کوي دا لوی ظلم دی
ډیره مننه
ګرانسې نشي کولای شي دوام ورکړي
د ډیره مشوره ده چې ویل کیږي چې وای افغانانو په دې اتفاق کړی ده چې اتفاق بنه کوي نارینه خو همیشه دا ثابت کړی ده چې همدغه متل ثابت کړی ده متل ده کې مقوله ده چې اتفاق بنه کوي د شزو په برخه کې څومره هیله لري شزي هم افغانان دي فکر کوي چې دوی به د خپل ګډ هدف لپاره سره یو شي په نړۍ په ګوډ ګوډ کې به دوی سره لاسونه یو کی او ټول به بل دي چې په خپل منځ کې سیالي و پالي ګوندی او سمتی او قومي تمایلات و پالي د خپل ګډ هدف لپاره لاسونه یو بل ته سره ورکړي
سوال مو ماته متوجه
محترم عمر خیل ته ما سوال متوجه لکه چې تاسو خپل مایک قطع کړی دی نه مرخل دی ټلیفون لاري را سره ده زما سوال دا و چې ویل کیږي چې افغانانو په دې اتفاق کړی دی چې اتفاق بده کوي نارینه خو مال همیشه هم دا ثابت کړی دی همدغه خبرې ثابت کړی دی چې همیشه به اتفاقی ته تیار دی اتفاق نه کوي او دغه جنگونه هم یو علت هم دا بلل کیږي څه فکر کوي چې زموږ شزیده به د دې خلاف ثابت کړی لاسونه به یو بل ته ورکړي د نړۍ په ګوډ ګوډ کې چې ووسی دوی به ټول سره یو شي او د خپل ګډ هدف لپاره به مبارزه یو ځای وکړي
بالکل راځو تاسو پوښتنه کا البته ولې نه کچري افغان خزي مو وړي یو بل سره لاس ورکړي ستونزې یو بل سره راسته باندې حال کې نو تابن کولای شي چې یو سره ستونزې راشدتي وکړي او بل البته کوم غونډې چې بغدار کېږي افغان مرمن راځي ټولنې بغدار کېږي نو کچري دوی کوم خبرې هم کوي یعنی کوم سره اشعار نه ورکوي باید به خپل باندې عمل وکړي نه فقط باید خبرې فار وکړي کچې د شوار په ډول باندې ورته البته موږ تاسې ویلې چې ډېر خلک فقط د ځی شوار ورکوي خو به څه عمل پکې نشته نو افغان ملمن نه هم کچې وروند کې شراکې هم وروند برګر کېږي کومې خبرې چې کوي دوی ته عملی باندې عملی باندې اول چې اوبې ته د نړیوال ټولنې نه ورګر کې وي هم سره عملی اقدامات تر سره کړي نو کولې چې ډېر څه پایله ولري
بله ډېر زیاته مننه محترم شمس ستاسو نظر څه دی که چیرته یو شمیر شزی مثلا په البانیا کې راټول شي یا په جنیوا کې راټول شي هغه شزی چې مثلا په کابل کې دی یا په نور افغانستان کې دی فکر کو چې وګړي به هم د دوی هر فیصله چې دوی کوي دوی ته به هم د قبول وړ وي او کنه فکر کوي چې یو شمیر به بیا دا وایي چې په دې فیصله کې زنوم یا زموږ استاذ نو ځکه د دوی خبره د مشتد منلو نه ده
لکه څنګه چې موږ په هیغو همیشه په کانفرنسونو کې یا په غونډو کې د هر ځای څخه هغه ته یعنی کسان موجود وي د هر برخې څخه ټول تخت موجود دي نو دلته هم چې موږ ګورو تقریبا یو سل شل خزي یا سل خزي یا یو سل تلوي خزي چې په دغه کانفرنس کې موجود وي نو زما په نظر د دې سره چې کومه مسله دوی راټوله کړې او همدارنګه کوم خبرو باندې چې بحث کړي زما په نظر د افغانستان د خزو د مشکلاتو باندې بحث کې شوای دی یعنی خزو محدودیتونو په اړه د خزو د تعلیم په اړه د خزو د دندو په اړه په هغه برخو باندې کار شوی چې اوس وخت کې افغانستان خزي هم همدې یعنی همدغه ستونزو سره مخامخ دي او په غونډ کې د ستونزو خبر د ستونزو د مشکلاتو په حل باندې خبرې کیږي نو په دغه په البانیا کې په غونډه کې همدارنګه په نورو هیوادونو کې دغه ډول غونډې چې نیول کیږي په لومړي سر کې خو مثبت تاثیر لري او تاسو د سوال په مطابق د افغانستان خزي یا هغه خزي چې په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې دي زما په نظر زما په اند باندې هغوی هم همدا فیصله کوي او دغه خبره مني ځکه هغوی چې کله په غونډه کې خبرې کوي یا د یو کوم مسلې په اړه کوي مو په هیغه په مسلو باندې چې خود باندې محدودیتونه لګول شوی او د خود محدودیتونه اوس وخت په افغانستان کې هم خزي همدا خپل غږ باندې پورته کوي چې موږ ته د دندو اجازه راکړل شي، موږ ته تعلیم اجازه راکړل شي، چې همدغه برخې په کانفرنس کې هم بیان شوي دي او دغه برخو باندې زیات توجه شوي. نو زما په اند باندې د ښځو مشکلات خو ټول هغه ښځې پوهېږي، د ښځو په مشکلاتو باندې ښځې ښه په بوله ډول باندې پوهېږي، ځکه د هغوی په محدودیتونو باندې، د هغوی په ستونزو باندې. نو د افغانستان د ښځو هغه څه چې مسلې دي خپل غږ درته نشي پورته کولی، نو خوشبختانه په دغه ډول کانفرنسونو کې د هغوی غږ پورته کیږي چې دا د افغانستان په ښځو باندې، د هغوی په غږ باندې، د هغوی په مشکلاتو باندې مثبت تاثیر لري، ان کولی شي د هغوی د مشکلات د حل باعث هم وګرځي.
ډېره زیاته مننه کوربدن. اغلی جلالي، تاسو د جنیوا یادونه وکړه او د البانیا یادونه مو هم وکړه، په دواړو کانفرنسونو کې مو برخه درلوده. څه فکر کوئ په دغه سې کانفرنسونو په نتیجه کې شزي کولای شي یو مرکزیت رامنځته کړي، یو پلیټ فارم رامنځته کړي چې په هغه کې خپل ځخ په مشترک ډول نړیوالو ته واوروي، هغوی باندې فشار راوړي چې د دوی غوښتنې په هر ډول مذاکراتو کې چې له طالبانو سره یې کوي په پام کې ولري؟
رایټ کانسل کې د بشري حقوقو په کنوانسیون کې هم زموږ ډیره قدرمن همکار هوریا جان مصدق چې ډیره احساساتي حمل ته وغږیده د افغانستان د میرمنو د مشکلاتو په حق لباندي، او څو مهم پوینټونه چې هلته موږ په سایت وینټو کې د مختلفو میشنو یا د مختلفو هیوادو د دایمي نمائندګیو سره شریک کړلې، هغه مثلا په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض مسله او د جنسیتي اپارټاید مسله او د میرمنو سیاسي مشارکت مسله، او چې زموږ تر ټولو غلوی برخه یا لوی ګیلمندی د نړیوال ټولنې څخه همدا و چې تاسو خپل په سیستماتیک شکل باندې په نړیوالو کانفرنسونو کې د طالبانو په وړاندې د میرمنو دغه مشارکت تر پښتنې لاندې باندې وړي، او په انتالیا کې هم د جنسیتي اپارټاید څخه نیولې تر د میرمنو تر حکومتداري او د میرمنو تر سیاسي مشارکت، اقتصادي مشارکت، حتی بشر دوستانه مرستې، حتی صحی برخو کې چې نن او سبا په افغانستان کې ویل کېږي چې صحی برخو ته میرمنو ته د کار کولو اجازه شته دی، لیکن متاسفانه موږ او تاسو پوهیږو چې په سلهاو میرمنې زموږ خپل سازمان یې په دې تیر شپږو میاشتو کې کوم سرویګانې چې تر سره کړې دي، په سلهاو میرمنې استعفا ورکړې دي په څه خاطر باندې چې د طالبانو د قانون مطابق دوی یوازې سفر نسی کولای، او افغانستان هغه بدبخت هیواد دی چې څلوېشت کاله یې جنگونه تیر کړي دي، ځینې میرمنې خاوند نه لري، پلار نه لري، یوازې سفر نسی کولای، نو یوازنۍ د حل لار دا ده چې بیچاره په کور باندې کښینی. نو د مرکزیت نقطې ته تاسو اشاره وکړه، لزموږ هم په جنیوا کې او هم په البانیا کې یو مهمه نقطه هم دا و چې میرمنې حداقل باید یا یو سیاسي دفتر ولري او یا هم یو د اماهنګي دفتر ولري، که طالبان کولای شي چې مثلا په قطر کې یو سیاسي دفتر درلودلی شي، د افغانستان میرمنه هم د حق لري چې لاقل په قطر کې نه، ځکه قطر خپله یو پرو طالبان هیواد دی، په هغو باندې موږ باور نسو کولی، لیکن حداقل جنیوا کې د بشري حقونو د کنوانسیون په یوه برخه کې هغوی یو ورکینګ ګروپ لري، یو کاري ګروپ لري د افغانستان د میرمنو په خاطر باندې، نو موږ کولی شو چې یو د ماهنګي دفتر لاقل ولرو او دا ژغ پورته سو، عملته ور باندې بحث وسو، او هغه خویندې چې د افغانستان څخه راغلي وي، هغه خویندې چې مثلا د معترضینو د جنبشونو څخه و، د هغوی تشویش هم همداوت چې د اوس لپاره د افغانستان میرمنې شبکه دي، مثلا نتورکونه دي په مختلف هیوادو کې دوی کار کوي، هر نتورک دی یو تعداد میرمنو سره کار کوي، خو کچیر موږ دی یو د اماهنګي دفتر ولرو لاقل موږ کولای شو چې ټول تر یو چتر لاندې راسو، حال دا چې ځینې کوالیشنونه موږ لرو، خو په حقیقي معنا باندې دا چې موږ په نړیواله ټولنه باندې زوروري سو او په هغو باندې واقعا اصلا فشار هغو ته مهم ده چې موږ خپل دغه دادخوایانو د لارې څخه، دغه ادوکاسیانو د لارې څخه په نړیواله ټولنه باندې دا فشار راوړو. او یو مثبت نقطه چې زه واقعا د خپل د هرې افغاني خور څخه مننه کوم چې د هر تریبیون د لارې، د هر پلیټ فارم د لارې، د موټر د اعتراضونو د لارې، یا د سړک د سر باندې چې هم دی ژغ او چت کړی، د زړه له کومې مننه کوم، په هیومن رائټ کونسل کې د دوی په سټیټمنټونو کې چې نه څلويشتي وادونه په ګروهي او په انفرادي شکل باندې خپل سټیټمنټونه د افغانستان د میرمنو لپاره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په خاطر باندې ورکړ، یعنی د تیر سیشنونو څخه د سی پورا یا معلومیدل چې څومره دوی د طالبانو په وړاندې د سټیټمنټونو د سی جدي نیولې دي. نو زه فکر کوم چې دا هغه نتایج دي چې د همدغه افغان میرمنو د هلو ځلو څخه را ایجاد کیږي. نو کچیر موږ دا توقع وکړو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو نقض کنټرول سي، هم د امدی میرمنو هلو ځلې به وي. کچیر د په افغانستان کې د اکاونټیبلټی میکانیزم یا د ځواب ورکونې میکانیزم د ایجاد خبره هم راپورته سي، هم به د افغانستان دغه میرمنو هلو ځلې، هم کچیر ته د بشر دوستانه مرستو د هیومانیټیرین ایډ یا د صحي مرستو یا هغه پیسې چې افغانستان ته ځي د دې د درست تقسیم ډیستریبیوشن او همدارنګه د نظارت او ارزیابي او میکانیزم هم کوړاندې شي. دا هم د افغانستان د دغه میرمنو حل زلې دي چې په دواړو کانفرنسونو کې چې حتی په دغه درې کلونو کې په دغه اډوکاسیانو کې چې زخپله شامل ایم خوشبختانه چې د افغانستان میرمنې ورته زحمت وستلې دي. نو په البانیا کې موږ دغه نتیجې ته ورسېدو چې اوس موږ خپل قطعنامه ورکوو نشر کوي، خو زموږ هلې ځلې به جریان لري تر هغه وخته پورې چې موږ یو مرکزیت ولرو، موږ یو د ماهنګي دفتر یو شی ولرو چې لاقل وکولای شو چې دغه نور خويندې هم خپل ځان سره راټول کو او په لوړه سطح فکر وکړو. ځکه د افغانستان د میرمنو یو ځانی مشکل دا نه ده چې د بشري حقوقو نقض دی په افغانستان کې، د میرمنو مکتب مسله ده، د دوی د تعلیم او تحصیل مسله ده. موږ په لوړه سطح باندې فکر کوو، د میرمنو په سیاسي مشارکت باندې فکر کوو، د میرمنو مساوي حقوق په قانون کې موږ غواړو، په حکومتداري کې موږ غواړو. نو دغه هغه لوی مسایل دي چې ان شاء الله تعهد مو دا ورکړل چې د همدې کانفرنس باز موږ پایلی خو پای بنی او موږ بخپل کوششونو ته ادامه ورکو تر څو چې مثبت نتیجه ترلاسه کړو.
ډیره زیاته مننه کور ودان. ګران صاحب، تاسو څه فکر کوئ که شزی وتوانی شي داسې یو مرکزیت یا داسې یو شبکه ایجاد کړي چې مغلی جلالی ورته اشاره وکړه، نو فکر کوئ چې په افغانستان کې د شزو له وضعیت سره به مرسته وکړي؟ نړیوال به مجبور وي چې په هر ډول مذاکراتو کې، هر ډول تعامل کې له طالبانو سره د شزو مسله مشروطه کړي؟
څاروان صاحب، زه خو بالکل موافق یم. اول دا دی چې متاسفانه په دغه نیمه پیړۍ کې چې په افغانستان کې پراکسی وار یا د ګاونډیو هیوادو د لویو قدرتونو لخوا دا نیابتي جګړې تر اوسه هم دوام لري، په دغو کې خارجیانو یا استخباراتي کړیو دغه هڅې کړې دي چې افغانان یې سره ویشلې دي. بل لکه مخکې چې تاسو هم اشاره وکوله، هغه د سید جمال الدین افغان خبره دی، وایي افغانانو په بې اتفاقۍ باندې سره اتفاق کړی دی چې متاسفانه دغه هم په نارینه وو کې او هم په ښځینه وو کې لیدل کیږي. زما نظر دا دی چې د افغانستان د ملي ګټو په محوریت باندې او همدارنګه د افغانستان د اجنډا په وړاندې کولو سره باید نارینه او ښځینه په خپل منځ کې همغږي ولري، همکاري ولري، او د افغانستان د ملي ګټو ځمکني بشپړتیا، ملي حاکمیت او د دغه استبداد د اصلاح کولو لپاره.
ګران صاحب، وښایي که د ښځو له دې حرکت سره نارینه هم یو ځای شي، فکر نه کوي چې بیا به په دغه ادارې نه خو اکثرا قومي سمتي او حزبي تمایلات لري، د دوی دغه حرکت به هم یوې خواته بوزي؟
زما په نظر باندې سي دغه سي ځینې نشو نشانه په شدینه وو کې هم لیدلې سوي دي، خو دلته د دلایز میډیا له لارې یا د خواله رسنیو له لارې هم څه ناڅه روښانه سوي دي. شداده سي شدینه دي هم کار کوي، دا د دوی حق دی. په هر نړیوال سټیج باندې سي دوی د شذو د حق او د افغانستان کې د انساني حقوقو او همدارنګه د افغانستان د یو مدني ټولنې د جوړولو او د یو داسې واکمنۍ چې هغه د جیرو یا مشروعي نظام وي او همدارنګه قانوني نظام وي د ملګرو ملتو او نورو هیوادو لخوا په رسمیت پیژندل سوی او داسې استبدال لکه چې همدا اوس موجود ده، دغسې نه یې. فکر کوم ښځینه هم باید دغه لپاره کوشش وکړي. ولې خبره دا ده چې په دغه حق لباندې ځوانانو نارینه چې هغه په بهر کې دي هغه هم هڅې کوي، ځینې ائتلافونه رامنځته شوي دي. او بل خارجیان وس دغه وایي چې وی وډ ناټ بی انی مور بیبی سیټر فار دی افغانز، یعنی موږ نور د افغانانو لپاره به بیبی سیټر نه یو. افغانان دې په خپله دغه هلې ځلې وکړي چې په خپله یو ځواک شي، یو ځواکمن قوت شي او د دغه وضع لپاره یو بدیل وګرځي. نو دغه بدیل خو یوازې نارینه هم نشي کېدای او یوازې ښځینه هم نشي کېدای، دغه دواړه باید لاس سره ورکړي. او د افغانستان دغه اقتصادي ستونزو او همدارنګه دغه واکمنۍ چې دا ډیفیکټو واکمنۍ ده او ورځ تر بلې خطرناکه کیږي او د په ښځو باندې ظلم روان دی. همدغه یو زر نوي ورځې وتلې دي ښځې له تعلیم او تربیې څخه، له پوهنتوني زده کړو څخه، همدارنګه له ژوند کولو څخه، له دغو څخه بې برخې دي او دغه استبداد متاسفانه دوام لري. دلته خارجي کړۍ هم کار کوي، د پاکستان استخباراتي شبکه، آیس آی، نوري استخباراتي شبکې، د سیمې هیوادونه، دوی کار کوي. او خبره دلته دا ده چې دلته د افغانستان انسان ځورول کیږي او هغه ته تاوان رسیږي. نو دغه مشکلاتو ته او دغه ستونزو ته په کتو سره زه فکر کوم چې ښځینه هم د افغانستان په مختلفو نړیوالو سټیجونو یا سیمه ییزو سټیجونو باندې راڅرګند شي، ولې د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې او همدغسې د ملي اجنډا او ملي واکمنۍ ځمکنۍ بشپړتیا ته په کتو او همدارنګه نارینه او ځوانان هم دغه به مؤثر وي او دوی باید په خپل منځ کې همغږي سره ولري. بل خبره دا ده چې دلته طالبان دغسې هڅه کوي چې دوی د سیمې له هیوادو سره ځینې هوکړې وکړي او دغه په دغه وخت کې چې دوی په رسمیت هم نه دي پیژندل شوي او په داخل کې هم یو مشروعیت نه لري او دا نظام یو ډیفیکټو واکمنۍ ده، زه فکر کوم دغه غیر قانوني دي او دا د دې لپاره دوی زمینه برابروي چې دغه خارجي هیوادونه هم له دوی څخه سو استفاده وکړي. اوس وګورئ دغه پراکسي جګړې چې دي دغه د نیمې پیړۍ په افغانستان کې یا په دغه سیمه کې دوام لري او دغه ابزار دا په ډېره ارزانه باید دغه خارجي هیوادونه ګاونډي هیوادونه اخلي. زموږ خوا هم ستونزې موجودې دي. د ډیورنډ په تحمیلي کرښه باندې وګورئ دلته تراګریزې حملې دي. ما پرون نابله ورځ د پاکستان په بنو کې د پاکستان خو نسو ورته ویلی د پښتونخوا د بنو په ساحه کې پولیسان راپورته شوي دي. هغه وایي چې موږ دلته ترهګر نیولي دي، له هغوی څخه مهمات ول، له هغوی څخه وسلې ولې، ولې بیا وروسته د پوځ لخوا د استخباراتو لخوا موږ ته مکتوب راسي یا څوک راولېږي، هغوی وایي چې دا نفر پرېږدي، هغوی استعفا ورکړه. نو دلته دوی اصدن غواړي چې دغه چې دا پروژې دوام وکړي او اقتصاد جنګي اقتصاد ته وده ورکړي. دغه حالات
ډېره مننه، سلامت اوسئ ګران صاحب.
دلته همغږي موجوده موجوده وي.
کوربدان ګران صاحب سلامت اوسئ. اوس په ورشو اوریدونکو ته یو اوریدونکی تیار لرو، ځان راو پیژنې؟ نه، ټلیفون یې قطع شوی دی په دې منځ کې. خیر، خو بیرته به ورشو میلمنو ته. کوم اوریدونکی درلود منتظر به پریږدو چې وروسته خبرې وکړي. محترم عمرخیل، تاسو د څه ډول یو تغییر غوښتونکی یاست؟ آیا د ښځو له حرکت نه مو تمه داده چې دا حرکت دی په ټولو برخو کې فعال ووسی، په نظام کې د ښځو لګډون رانیولې تر انتخاباتو تر غوښتنې پورې دی و پراخ بنسټه حکومت تر جوړېدو پورې، او کنه فکر کوي چې د ښځو حرکت دی فعلا تر دې حده پورې محدود وي چې د دوی هغه لومړني حقونه اعاده شي؟ مثلا د تعلیم حق دی ورکړل شي، د کار حق دی ورکړل شي، او یوازې تر همدې حده پورې؟ اغلی امرخیل بله خیر امرخیل لکه چیز ما آواز ناوری ور بشو اغلی شمس ته اغلی شمس که از ما خبری تاسی اوریدلی یا وی نو تاسی جواب راکی
ډیر مننه دا چې تاسو خپل په سوال کې اشاره وکړه چې آیا دغه ډول یعنی بیکار لومړني هغه حرکتونه چې دا وکړي دا به یو مثبت تاثیر ولري ګوري هر څه چې دا هغه خپل ځان ته مرحلې لري کچیر یو کار ستونزمن وي او موږ دغه مشکلات د حل لپاره باید یو ښه پلان ولرو نو کچیر هغه پلان موږ هیڅ یعنی په منظم ډول باندې مخته ویسو یو مثبت نتیجه به لاسته راوړو خو کچیر مثلا موږ اول نه داسې یو لوی حرکت وکړو شاید لوی نتیجه نه رامنځته نه کړو ځکه دا داسې کار دی چې څو ځلې یعنی په دې درې کالو کې ډېرې زیاتې دا غږونه پورته شول او همدارنګه خو بیا هم توجه ورته ونه شوه خو دا دلې په دغه ناسته کې یا همدارنګه په دغه کانفرنس کې چې کومې خبرې شوې دي زما په نظر هغه لومړني هر هغه څه چې دی انسان دی افغاني دلای دی افغاني خزي هغه حق کې هغه ورکړ شي د تعلیم په برخه کې د دندو په برخه کې د لومړني حقونه ورکړ شي نو زما په نظر آیسي ثورث په توګه سره په دغه ډول کانفرنسونه کې نور هم ونیول شي په بیلابیلو برخو کې او نورې افغاني خزي هم په ګډون وکړي نو دا به یو مثبت تاثیر ولري او یو مثبت پایله به ولري او کچې لومړني هغه څه چې دی یو افغان خزه حق کیږي لمړی تعلیم په برخه کې ک تعلیم اجازه ورکړل شي ورته تعلیم څخه د کار اجازه ورکړل شي بیا په نورو برخو کې مثلا باید یو خزه ولوبيږي وزليږي په هر برخه کې ځکه خزه د ټولنې نیمه برخه جوړوي او په ټولنه کې مهم رول لوبوي نو که خزه په هر برخه کې وزليږي په هر برخه کې ولوبيږي نو دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغانستان د جوړېدو لپاره د افغانستان د خوشبخته کېدو لپاره دا چې اغل جنالي هم اشاره کوي افغانستان یو بدبخت هیواد دی او افغانستان یو بدبخت هیواد دی ځکه موږ همیشه ټول ژوند په جنگ کې تیر کړی موږ هم دا جنگ خلاصون نه لري نو زما په نظر دا جنگ مو خلاص شي او همدارنګه دا یو پریکونه ونیول شي او یو دی فایل ته مو پوره شي چې دا جنگ نور ختم کړو او یو بل سره اتفاق او اتحاد وکړو که خزه او نارینه یو بل سره اتفاق او اتحاد لري موږ ټول یو بل ته لاس په لاس شو مثلا نن ورځ موږ ګورو چې په دغه کانفرنس کې د خزو حق پورته شو د افغان خو سره لاس ورکړو شو په اتفاق لاس ورکړو شو تر څو موږ غږی د افغانستان یعنی موږ غږی په بل هیواد کې په نور هیوادونو کې پورته کوي چې دا هم ټول مثبت تاثیر لري نو په لومړي سر کې لومړني حرکت لومړني هغه قانون چې د افغان انټونی کېږي تعلیم په برخه کې دند برخه ځکه دا ډېر یو مهم برخه دي ورسره دغه څنګه کولې چې تورس پورز باندې د افغان خزي چې د قهرمان خزي دي لپاره برخه کې کولې چې ولو پیږي او امدغه کانفرنسونه یو مثبت پایله ولري او په اخر کې موږ یو دي نتیجې ته ورسېګو چې هر خزه خپل حق لاسته راوړي او هر هغه څه چې یو خزي حق کېږي هغه په اسانۍ ډول باندې او په خوشبخته ډول باندې په یو ښه مبارزه سره لاسته راوړي
ډیره زیاته مننه کور ودان اغلی امرخیل وس بیرته لاستیو سره وصل ده اغلی امرخیل ابدغه پښتنه لا تاسو څخه هم کوم تاسو هم د دې پلوی یاس چې په تدریج دی کار وشي اوله کې دی عادي اقل په طالبانو په دې حد کې فشار راوړل شي چې جنو ته او شزو ته د تعلیم او د کار حق ورکړي او کنه فکر کوي چې لدی اوله سره د پټولو برخو په دوی باندې فشار راوړل شي چې لکه څنګه چې اغلی جلالی ویل دوی ته باید مساوي حقوق ورکړي په حکومت کې باید شراکت ورک شریک شي او پټولو برخو کې دوی ته ونډه ورکړل شي
بیا هم سلامونه سروان ته په بخښنه سره چې څنګه مخکړه راغلې و زقته سولما البته ولنه کچيري په طالبانو باندې البته په تدریج ډول باندې کار وسی به سره ده یعنی یو سره کچيري ټول قواعدات باندې وځي خو دقیقا موږ تاسو ته معلومه ده دا ټول قواعدات اوغوینه مني اوغو ځکه ځان ته مستقل دولت وایي حتی کچيري موږ تاسو وګورو نړیواله قربان یو سری قواعد وضع کړی و هغه هم به تر سره کوم یعنی بل خلاف دیغه هم عمل کړی ده نو یو ځله قواعدات شاید نور هم د خوځو په ځوان کې زیات تاثیر ولري شاید زیات ستونزې لري او هم ته زیات شي او غوي هاتونه په ول باندې نړیوال قواعدات زیات وځي کې غوي په خوځو باندې فشار راوړي نو دلته کې په تدریجي ډول باندې کار وسی کې دې چې یو مثبت پایله ولري خو کله چې یو ټول قواعد په طالبان باندې هم وځي ممکن نه راځي غوي د ټول قواعدات ومني او بیا هم په کوم باندې یو سری قواعدات کام کی. البته لکه موږ ورځ مکل طالبان ور راغلي دي افغانستان ته، یعنی کوم وخت چې حکومت سقوط کړی د لاول ورځ نه تر اوسه پورې همیشه قوانین چې په کوم باندې وضع کیږي کچې نړیوال هم فشار پر وړاندې خو بیا هم د یو څه څنګه ندی منل دي، یعنی هیڅ تاسو جواب هم ورته نه ورکړي، با یعنی برخلاف دی وی بیا هم عمل کړی دی، نو که په تدریجي ډول باندې په پلان باندې کار وسی نړیوال وسره یو سری قوت باندې راوړي په نارمل ډول باندې، نو کېدل څه نه کېدل ولري.
ډیره زیاته مننه کور ودان. اغلی جلالی، څه فکر کوي ک چیرته یوازې همدغه غوښتنه چې طالبانو کیږي چې ښځو ته د کار او د تعلیم اجازه ورکړي، په کله چې همدا غوښتنه کیږي نو نړیواله ټولنه هم له افغان ښځو سره ولاړه ده، ملاتړ یې کوي، او که چیرته غوښتنې تر دې زیاتې شي فکر کوي چې نړیواله ټولنه به په نورو برخو کې ملاتړ وکړي؟
په دې باندې خو تاسو پوهیږئ، دلته جناب صفی صاحب هم ناست دی، چې طالبان د اوسنۍ وضعیت څخه د میرمنو په حق لباندې کاغه د تحصیل مسله ده، کاغه مثلا د کار مسله ده، کاغه هر نوع محدودیت دی، یو سیاسي سو استفاده کوي، یو استخباراتي پلان حتما دغه تر شا دی.
په دې باندې خو تاسو له سیاسي استفادې نه منظور سره لدین دوی څه سیاسي استفاده کوي؟ ظاهرا خو د دوی له سیاسي نظر د دوی ډیر په تاوان دی چې څوک په رسمیت نه پیژني.
خبره هم دلته ده چې کچيري دلته خو طالبان یو شمیر قدرتمند هیوادونو سره لکه امریکا سره خپل تعهدات یې هغوی ته ورکړي دي، او طالبان په همدې شکل ساتل دي ځینې هیوادونو په نفع باندې دي. زه همدې مسلې ته مرازم، خو زه غواړم هغه پوینټونو ته اشاره وکم چې مخکې خویندې ورته اشاره درلودلې، مهمې دي، دلته خویندې راسره دي، هغو ته مرازم که چیرې وخت و، همدغه مسلې ته په جزئیاتو باندې راځمه. نو په دې خاطر باندې چې دغه مسلې څخه طالبان سیاسي سو استفاده کوي او یو استخباراتي پلان همیشه د دغه محدودیتونو شاسته دی، یعنی طالبان دغه تصامیم په خپل سر باندې نه نیسي، او کچیر دلیل یوازې دا وایي چې طالبان د جهالت په خاطر دا کار کوي، دا خبره هم نه ده. یعنی په دوی کې ځینې داسې رهبران ستدي دي چې هغوی واقعا په دې پوهیږي چې په اسلام کې د میرمنو لپاره هیڅ نوع محدودیت په دغه
مسایلو کې نه شته، پوهیږي دی هغوی وس نشته، هغوی قدرت کم لري.
دقیقا نو دلته د همدې خبرې څخه معلومیږي چې طالبان خصوصا هغه کسان چې دا تصمیم نیسي هغوی مستقل نه دي، په دې کې یا قطر دی یا پاکستان دی، د دوی په شمول باندې ځینې نور قدرتمند هیوادونه، حتی د منطقي هیوادونه چین د همدا اوس د افغانستان په همدغه وضعیت باندې خوشاله په څه خاطر دي؟ که طالبان په رسمیت باندې او پیژندل سي، دوی نور نسی کولای چې په غیر قانوني او غیر مسلکي شکل باندې موادن د افغانستان څخه وباسي، په لوړه کچه باندې اقتصادي قراردادونه ولري. روسیه دی د افغانستان په همدغه وضعیت باندې خوشاله دي، په دې خاطر باندې چې هیڅ کله روسیه نه غواړي چې د روسیې ضد هیوادونه چې تر ټولو غلوی هیوادی امریکا دی د طالبانو څخه د دوی په ضد باندې استفاده وکړي، ایران دی، خو خیر دغه مسائل سیاسي بسونه دي، پیچلي بسونه دي. د همدغه میرمنو مسلې ته کچیر زبیر تراسمه، ګوري زه په طالبانو باندې دا باور نه لرم. تاسو فرض کوئ چې نن طالبان دا ومني چې د مکاتب د انجونو مکتبونه دي سر له سبا څخه خلاصي، اول خو په طالبانو باندې دا هیڅ باور نسته دی، یوی چې د بشري حقوقو د کنوانسیونونو د اوو کنوانسیونونو غړیتوب افغانستان لري، هغه چې هغوی ته متحده پاتې نسول، کچیر هم دا نن وای چې سبا مکاتب خلاص دي، د دې ګرانټي هیڅوک نه ورکوي چې څو ورځې بعد دا مکاتب بیرته بندېدلی سي. یو خبره. دوهم مسله دا دی چې فرض کړي چې مکاتب خلاصو، طالبان په خپل څو جلساتو کې چې یو هغه جلسه یا د سټیټمنټ د دوی رسنیز هم سوله، په ډیر بشرمانه شکل باندې وایي چې مثلا موږ به دغه نصاب داسې جوړ کړو چې د پاکستان مینه د افغانانو په زړه کې زیات سي. البته یوازې دا مسله نه، شاید دا یو خبره و یا نه و، لیکن هغه افراطیت ته چې موږ او تاسو فکر کوو، زه نه وایم چې د نجونو مکاتب د نسی خلاص، که چیرې د څو ورځو لپاره هم خلاصېږي، د یو ورځې لپاره هم چې خلاصېږي، یعنی دا اوس چې د یوې ورځې لپاره هم بند پاتې سي، څوک یې نسی جبرانولی، نو زه د دې خلاف نه یم. لیکن دلته اساسي تغيرات باید راسي افغانستان یو نظام ته ضرورت لري او هغه مشروع نظام دی افغان چې د اوس لپاره طالبان نه داخلي مشروعیت لري او نه په نړیواله سطح باندې افغانستان څوک په رسمیت باندې پیژني په دوهم قدم کې افغانستان قانون ته ضرورت لري افغانستان مدني قانون نه لري افغانستان جزایی قانون نه لري افغانستان اساسي قانون نه لري افغانستان حتی د شریعت پر مبنا باندې قانون نه لري تاسې د قانون تعریف کچيري وګوري دوی دغه کوم فرمانونه چې راوستلي دي او خپل د ځان څخه تاسې حنفي فقه ته مراجعه وکي زه یو مثال وایم د نور مسائل بیا د تاسې په نظر کې ونیسي دوی وایي چې د شزي ژغ اورات دي را دي سي د انفي فقه په هغه باندې در سره عدلي باندې در سره استدلال وکي که یو آیات راغله یو حدیث راغله یو فقه اصول یا قاعده راغله په دې کې زنور میډیا ته نه راځم دغه چیلنج ما له خوا دوی ته په هر حال باندې یعنی موږ چې کله وایو او په دې باندې پوهیږم موږ خویندې په جانب دي تدریجي شکل باندې مخته تلل ځکه موږ وخت ته ضرورت لرو اول سفیر صاحب مخکې ورته اشاره وکړه چې د میرمنو تر مابین هم یو سلسله بی اعتمادي سته دي د نوی نسل په منځ کې بی اعتمادي سته ځکه په پخواني سیاسيونو باندې دوی باور نه کوي زه فکر کوم موږ اول یو تعداد وخت ته ضرورت لرو چې یو ترست بلډینګ وسی یو اعتماد سازی وسی او دا وخت نیون کې ده چې دا خپل دلالت په دې باندې کوي چې همدغه پروسه په تدریجي شکل باندې روان دی په دوهم مسله باندې د نړیوالو څخه موږ داسې ژر اقداماتو هیله نسو کولی توقع نسو کولی ځکه نړیواله ټولنه که چیرې کولی سوی د هغه منډیټ تاسو مطالعه کوئ د شورای امنیت اووم فصل تاسو مطالعه کوئ دی خپل د منډیټ مطابق کولی سي مداخله وکړي افغانستان کې صلح امنیت او د افغانستان د بشري حقونو د تحکیم په خاطر باندې قدم پورته کړي لیکن نه کوي ولې په دې خاطر باندې چې دوی خپله مستقلانه عمل نه کوي د قدرتمند هیوادونو تر تاثیر لاندې د سازمان ملل متحد خپل منډیټ لري د افغانستان لپاره
هغه هم خپل منځ کې اتفاق نه لري البته په ورستیو کې معلومه شوه چې د امنیت شورای و اعلامیه و تصویب ته پرې نه شوله ډیره مننه سلامت اوسې یو دوه ورځې منتظر پاتې دی اول به دوی ته ورشو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
سلامونه څاروان صاحب تاسو ته امرخیل خورته جلالی خورته شمس خورته او همدارنګه ګران صاحب ته محمدانی په الهام یم د زابل مرکز کلات می اړیکه نیولې ده
مهرباني کوئ الهام صاحب
مننه څاروان صاحب دا چې ډیره خوندوره موضوع مو ټاکلې ده نو زما په نظر او زما په فکر سره خدا چې په افغانستان کې وس جنگ ورک ته فساد نسته ظلم نسته او خوشبختانه چې ځینې پروژې هم د کار یو یعنی روان ده کده ټاپی پروژه ده کده پښتو پی کانال ده یو لوی لاس راولنی دي او زه دا سوایم د کومې خويندو باندې سیمکاتب بنسوي دي پونتونو بنسوي دي کده همدې پونتونو پر ځای باندې له طالبانو سره په مستقیم ډول هم د خويندې خبري وکړي چې نفر ولایت کې لوی لوی مدرسې جوړې سي د همدې خويندو لپاره د مدرسو کې بیا لیلی هم شتون ولري دا مو کده لایسي زمرد خويندو سره په سیواد کې جيري مو پیډي تمامي سي ځکه زمو ژوند خويندي وسو د خوګور تر مرس پنه خبره ده چې جيري با ام بي سیواد فاته دي په لیري اطرافو کې پونتونونه باندې یو خور کز دکړه کوي دغه خور کولای سي ودی دنیا ته یو با سیواد ماشوم وړاندې کيم هم دغه ماشوم کولای سي بیا د ټولنې په ګټه تمام سي
وبښي تاسو ول چې مدرسې ورته جوړ کړي کله به دې برخې کې مشکل نه و یعنی شوانځي درلودل لیسې درلودې په پانتونونو کې و شزیوی جنیوی فعالوي د مدرسې شوانځي پانتونونه دا خو باید امدا ورته خلاص کی دوی امدا غواړي چې ورته پرانستل شي
خو زما سروان صاحب د موجوده نظام څخه امدا غوښتنه ده د یو پان په هيسته یو ځوان په هيسته زدا سی وایم اوس خو تاسو حکیمان یاست ارت امنیت تاسو فلاس کده یعنی فساد مدمن زوړی ده بالکل سپینه خبره ده سی لمزم وړی ده پر دې باندې کله سترګې نس پټه ده لای خو خبره دلته دی سی امنیت هم تاسو فلاس کده طالبان هم چوله تاسو یاست کده پونتون پر دروازه ی طالب دم تاسو پر کولای سیس پر ما دروازه باندې ودرو یا میرم تاسو یاست یو د پونتون رئیس او استادان هم تاسو په کنټرول کې دي زوامه د خويندو ته کلو یلوې مدرسې جوړې سي دنيز د کړې دی وکي خو سي وی کړې بس بي سي واده فاتنه سي که یو دنيا دې مې تاسو له سروان صاحب یو تاسو له ملمنو ته
مهرباني
پښتنه می دغه د چوس په افغانستان کې پونتونونه باندې موږ د جلالي خور څخه دا پښتنه ده موږ څو متخصصین ډاکټران لرو او دغه پراتلونکو څو کلونو کې څومره یعنی کمیدلای سي دغه متخصصین څونه وتلې دي څونه په هیواد کې په وظیفو باندې اختیار او څونه به وظیفې دي
دا پښتنه خو باید د عامه روغتیا وزارت درکې د اسایل یوغوی سره دی البته په دې اړه به د اغلی جلالی نظر وغوړو چې څومره چې دا پوهنتونونه هر کال بند پاته کیږي څومره نجونې له درسونو محرومیږي او څومره دا امکان کمیږي چې موږ ډاکټرانې کمی شي نه صرف ډاکټرانې په هره برخه کې ښځینه قدر مو کمی شي
سروان صاحب د جلالي خور یو پښتنې ته زه د سی او ویل وای امریکا کولای شي پر افغان طالبانو باندې که جبر راولي یا زور راولي کده لږ دی لارې تراسي زما په فکر سره زه خدا وایم د امریکا دغه وضعیت تل تر منځ تکړی دی امریکا ګوره کو ګورو دغه د فلسطین
څخه کته سي دومره ډیر وژدي خبري وکي بیا خو جواب نشي درکول کېدی وخت ډیر کم لرو ډیر مننه الهام صاحب اغلی جلالي کته سم لړ جواب ورکي کور ودان
جان خور دی جار سه زخپلم د زابل کیلو یسوی ما د زابل په محوطه کې خو زه دغونه درته ویلای سم چې دغه عصري علوم او دینی علوم د اسلامي فقه د حنفی فقه په اساس باندې سره ویشل سوی نه دي یعنی ته د اسلام په هیڅ ځای کې په هیڅ کتاب کې دانه سي پیدا کولای چې ویلی دي چې د دنیا علم یا د آخرت علم 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 دی او عصري علوم مدرسه ولید عصري علوم ځاین سینی ولې په دې خاطر چې هلته عصري علوم نه تدریسيږي لیکن مکتب ولید مدرسې ځاین ولې سي ځکه په مکاتبو کې مش تقریبا 15 یا شپږ وو مزامین درلودل چې دینيات او تفسیر او قران کریم وو او همدارقه مقاید شریف او عربي ژبه او دغه مسائل به کې تدریسېدل نو په دې خاطر باندې د سپلند کې درته وایم چې پر تاسو باندې دا فرض او واجب دی چې خپل د شزي د حق څخه خپل د خور د حق څخه خپل د لور د حق څخه دفاع وکي موږ یوازې ما پرېږدې ګور په افغانستان کې چې هر حالت راغلي دي میرمن خپل ملالي توپ شکار کړی دي او د ملالي په رقم باندې د میوان په میدان کې درېدلې دي په هر دګر کې نن ورځ د افغانستان میرمن تاسو ته ضرورت لري موږ هم په افغانستان کې جګړه نه غواړو د امریکا اوس نو سړی څه وایي امریکا موږ څه په بلا باندې وو بلای په پسې موږ امریکا څه کوو او زما غوښتنه دا نه ده چې امریکا دې راسي فشار دی راوړي امریکا او دا اوس طالبان ته پیسې لیږي او دا یو حقیقت دی او یو تریخ حقیقت دی موږ غوښتنه د سازمان ملل متحد څخه په دې خاطر باندې دي چې تقریبا مختلف هیوادونه یې غړیتوب لري د دوی منډیټ ده مسؤلیت دی د مسؤلیت په اساس موږ د دوی څخه غوښتنه کوو مننه وخت ډیر نشته کني نوري خبرې مې کولې
نه وخت کم دی ډیر مننه یو بل اوریدونکو هم دی ځکه چې اوریدونکو ته موږ ډیر موقع ورنکړه کته سه لطف وکي او لاندې خبرې وکي مهرباني
مننه سروان صاحب سلامونه
سلامت اوسه مننه لښز ژر
او خوشاله اوسه چې محمد ابي احمدي هم البته موږ هم دغه نظر لرو سروان صاحب دا کوم غونډه چې البانیا کې اوسه یا کیږي مثلا نو ټول وګړي دغه افغانان هنري وي دغه لوستي که شان شي نه باندې دي دام څه خلک دي نه په ما په اصطلاح زه ته ګوره و دا زیاتره وخت دیس نظر نه لري په دې اکل افغانستان کې وګړي مشکلات له بيخي ورځ له زیاتې یعنی تقریبا خلګو کار نشته کار ما ملانو ته کار تقریبا ترس دی ملانو دي په ټول کې موږ د شپې له سوسه دا کار دار په بیا ورې نه شړای کیږي موږ تاسو استلا و نو خلق فقر له لاندې یعنی تقریبا څنګه زیات دي نو دا په جدي کارو کې د شکارو کې دا کار
خو
شي خلکو باندې د شپې کې نو درې کال خو یو سوس کې وخوري ډیر مړي یو سو کې نصاب لري نو اوس وګوره خلک چې ګور موږ خلک در بدر لري خاورې په سر دي ته مونږ باید خوش شي بیا له باندې باید مختبونه به معنا خو شمو خو زیاتره وخت سروات د مشران د احترام کوم موږ شنو
نو دا
کیږي سبب شنه کیږي نو دې شنه کیږي نه باید اصلاح شي مکتبونه خو شي
سلامات اوسه ډیر مننه احمدی صاحب سلامات اوسه ګران صاحب کته سي هم لاندې خبري وکي ستاسو په نظر نړیوالو ته په افغانستان کې څه مهم دي آیا د شذو د حقونو په شمول بشري حقونه او کدا چې امنیت التوی او نور دنیا ته خطر نوی متوجه
سروان صاحب
مهرباني
او زما په باور سروان صاحب چې نړیوال او همدارنګ گاونډي هوادونه اول خدا دې چې باید په افغانستان کې مداخله ونه کوي لکه دا نیمه پیړۍ چې مداخله وکړي او دا پراکسی وارفیر ته ادامه ورکړه او دا نیابتی ابزار وس هم په پیسو اخلي. یو دا خبره ده بل په داخل کې وای د فارن پالیسی بیگینز ات هوم، په داخل کې باید دغه واکمنۍ چې تر وسه دوی دی حکومت ولی دا واکري ولی حکومت یې نه دی جوړ کړی، ځکه حکومت هغه دی چې هغه د خلکو د باورونو په اساس باندې رامنځته شوی، یعنی په داخل کې کوم مشروع
ما ویل کلن ځواب راکړي
و قانونمند اداره نشته دی. زه فکر کوم چې باید نړیوال افغانانو سره مرسته وکړي، که لوی قدرتونه دي که د سیمې هیوادونه دي، د افغانانو په امورو کې مداخله ونه کوي او په دغه طالبانو باندې هم فشار راوړي له مختلفو لارو څخه، او هغوی دې ته یا مجبور کړي یا یې وهڅوي چې په افغانستان کې یو قانونمند اداره رامنځته کړي.
ګران صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ. وخت هم دومره و، له ښاغلي امیر ګران څخه محترم نظیفه جلالي، اغلې هیله شمس او اغلې خاطر عمر خیل څخه ډېره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. د ازادي راډیو خبرونه څلور ساعت اوریدئ شئ.